دا مشال ریډیو د نن د خالی ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 19 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. خو اړومبی د نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د ګل ایاز نه د دې وخت خبرونه.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په کراچۍ کې پولیسو د القاعده ډلې سره په تړاو څلورو مشکوکو وسلوالو د نیولو دعوه کړې. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان سره د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام غږ کړی او د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه لس عراقي فوجیان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. دا کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی پرون ادا کړی چې د سیفورا ګوټ په برید کې ککړ څلور مشکوک وسلوالي نیولي چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د سیفورا ګوټ په پیښه کې لږ تر لږه درې څلوېښت احمدیان وژل شوي ول. د سی ټی ډی مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته ویل چې په نیول شوو کسانو کې یو د شماریاتو د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر هم شامل دی چې اعلی تعلیم یې له امریکې نه ترلاسه کړی دی. نوموړي په کراچۍ ښار کې د زنانو یوې وسلوالې ډلې په اړه وویل
سب سے اہم انکشاف یہ ہوا ہے کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
ٹول مهم انکشاف دا شوی چې زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دل تکار کوي چې مشری د خالد یوسف باری کور ودانه کوي. څوک چې د یو ایس پی د لاري زنانو ته د داعش په اړه مواد ورکوي. په دې تنظیم کې د ساد عزیز کور ودانه او فاخی د مفتی توصیف کور ودانه هم مهم کردار ادا کوي.
دوی زیاته کړه چې د دې انکشاف وروسته د تعلیمي ادارو سارنه لا نوره زیاته کړې ده. د پاکستان فوج ادا کوي چې د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او همدار د شمالي وزیرستان په شاوال کې د میشتو وسلوالو په مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې درویشت وسلوال بدل شوي او لس زخمیان شوي دي. د اس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي چې په دغه بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. د فوج د تازه عملیاتو په اړه وسلوالو څه نه دي ویلي. د قبایلي سیمو د لوبو او کلتور څانګې د دسمبر په درویشتمه نیټه په پېښور کې قبایلي ځوانانو لپاره د میلې د جوړولو اعلان کړی دی. د یادې څانګې مشر ایوب پرون مشال اړوتې ویل چې په دې میله کې به لوبې، کلتوري هلې ځلې، قبایلي روایتي خوراکونو او تجارتي نندارتون وي. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره میله به د دسمبر دېرشتمې نیټې پورې دوام ولري. بلخوا د قبایلي سیمو د لوبو اسوسیشن مشران وایي چې دې سره به د قبایلي سیمو یو ښه تصویر نړۍ ته وړاندې شي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناساپي سفر په ترڅ کې په ځانګړي توګه د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار وکړ. آستن کارټر په ننګرهار کې ویل چې القاعده شبکه او نورې ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅکله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. آستن کارټر د سفر په اړه د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون مشال اړیکو ویل
په ځانګړې توګه د وسلوال پوځ څخه خپل ملاتړ اعلان کړ چې موږ به په تمویل، تجهیز او په آموزش، په مشروع، په دې ټولو برخو کې دوام ورکو او مرسته به کوو.
د امریکا دفاع وزیر له افغانستان مخکې عراق ته تللی و. هلته یې له چارواکو غوښتي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې په وړاندې جنګ ته زور ورکړي. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ کې تیر ورځ د خلکو یوې غونډې ته ویل کوم کسانو چې په دې رستو کې د هوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي وو هغوی نیول شوي دي او تحقیقات روان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي تر څو حق او عدالت له اصولي لارې ترسره کړي.
اما د تاسې د خادم د تاسې د ولسمشر پیس باندې زه غواړم دا درته وایم چې موږ د سیاست په میدان کې د خپل د سربازانو وینه نه بایلو. دا وینه ساتو، قدر کوو، عزت کوو، په عین حال کې ورنه پښتنه کوو.
افغانستان ولسمشر د رامنځته شوي پیښې د شهیدانو له خپلو خپلوانو سره د لیدلو پر مهال د هیواد د امنیتي ځواکونو په استازیتوب د میدان وردګ له خلکو بخښنه وغوښته. دوی اونۍ مخکې په اسداباد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې د ماشومانو په شمول لس ملکي کسان وژل شوي ول. تاسې مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تېره ورځ لږ تر لږه لس عراقي فوجیان ووژل شول. دا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې لومړی ځل دی چې نړیوال ځواکونه داسې تېروتنه کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د دې سربیره چې د بریدونو پر مهال همغږي وي، خو بیا هم په یوې حمله کې عراقي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په دې اړه به تحقیقات وکړي. دفاع وزارت په ورته وخت کې ویل چې د عراقي عسکرو په مړینه خواشینی دي، خو دوی ویل چې دا برید د عراقي ځواکونو په غوښتنه ترسره شوی و. د ملګرو ملتو امنیت شورا په شام کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لورې وړاندې شوی قرارداد مسودې منظوري ورکړې ده. د شلو هیوادونو د بارونو چارو وزیران تېره ورځ په نیویارک کې راغونډ شوي وو او پر مسودې بحث وکړ. د مسودې تر منظوري وروسته د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری د غونډې ګډونوالو ته ویل دا شورا ټولو اندېښنو ته یو ښکاره پیغام لري چې اوس هغه وخت دی چې باید په شام کې د وژلو مخه ونیول شي او یو حکومت ته لاره هواره شي سو د دې جګړې ځپلې سیمې د خلکو حمایت وکړي. په پیکړلیک کې له ملګرو ملتو غوښتل شوي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اپوزیشن متدلې ډلې چې له 15 کلونو سره په جګړه کې دي خبرو ته کښېني. او وروستی خبر د امریکا ولسمشر د ترکیې له ولسمشر څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي. باراک اوباما تېره ورځ له رجب طیب اردغان سره په ټلیفون خبرې وکړې. همداراز یې ترې وغوښتل چې له ګاونډي عراق څخه د جنجال د کمېدو په خاطر نور اقدامات هم وکړي. ترکیې تېره میاشت هغه فوزي روزنیز مرکز ته چې مخکې هم پکې د ترکیې روزونکي وو نور کسان واستول، خو پر دې پرېکړې بغداد اعتراض وکړ. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو اوریده چې ګل ایاز وړاندې کول. زموږ خبرونې تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د پاکستان پوځ ادا کوي په خیبر ایجنسۍ کې په هوایي بریدونو کې 23 وسلوال وژلي دي. په کورمه کې د تېرې اونۍ د بمي بریدونو وروسته لارې او بازارونه یو ځل بیا پرانستل شوي دي.
الحمدلله اوس دوباره مارکیټونه خلاص شو، لارې هم خلاص شولې او حالات یو ځل بیا خپل معمول ته راغلل.
او د قبایلي سیمو د کلتور څانګې د روانې میاشتې په 23 نیټه د فاټا یوت فیسټیوال په نوم د کلتوري میلې تابعیا کړې ده.
کلچر سایډ دی، فوډ دی، ایکسپو دا، ایگزیبیشن دی، مختلف سٹالز دی. دا د فاټا تاریخ کې یو ډېر غټ او اهم ایونت دی.
د سیمې نړۍ هم یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. روزم ګډومبه موضوع ته د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې چارواکو ادا کړی ده چې د سفورا ګوټ په برید کې ککړ سلور مشکوک وسلوال نیولي چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د دغه څانګې مشر راجا عمر خطاب پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې په نیول شو کسانو کې یو د شماریاتو د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر شامل دی چې اعلی تعلیمي له امریکې نه ترلاسه کړی دی. تفصیل د محمد عمران پر راپور کې.
د جمعې په ورځ خبري غونډې ته د وینا پر وخت د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې مشر راجا عمر خطاب ویل چې د یوې کاروایۍ پر مهال سلور کسان عادل مسعود بټ، خالد یوسف باری، سلیم احمد او سلیمان سعید نیولي چا چې وسلوالو ډلو سره مالی مرستې کولې. د عادل مسعود بټ په اړه راجا عمر خطاب ویل چې هغه سفورا چورنګي کې د اسماعیلي رورولې په یو بس شوې حملې مالی مرستې آل دی. د مدني ټولنې د یوې فعالې غړې سبین محمود د وژنې مرکزي ملزم سعد عزیز د کاروبار ملګری او په ښار کې د ایمز کالج آف اکاؤنٹنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز په نوم یو شخصی تعلیمی اداره چلی. عادل مسعود بٹ یو اعلی تعلیم یافته کس دی چې سینٹ پیٹرک کالج او سینٹ پال سکول نه تعلیم ترلاسه کړی او بیا لوړو زده کړو لپاره په کال 1978 کې امریکې ته لاړ. هلته یې د انډیانا پوهنتون نه بی بی اے او نیویارک فورډم پوهنتون نه یې د ایم بی اے سند ترلاسه کړو. په کال 1992 کې پاکستان ته واپس راغی او په کال 2000 کې د تنظیم اسلامي نومې ډلې غړی جوړ شو.
فیصل سره راجا عمر خطاب دا انکشاف هم وکړو چې په ښار کې د زنانو یو وسلواله ډله په منظمه توګه کار کوي.
سب سے اهم انکشاف یہ ہوا کہ خواتین کا ایک بہت مضبوط نیٹ ورک چل رہا ہے.
ټول مهم انکشاف دا شوی چې د زنانو یو مضبوط نیٹ ورک دلته کار کوي چې مشری د خالد یوسف باری کور ودانه کوي. څوک چې د یو ایس پی د لارې زنانو ته د داعش په اړه مواد ورکوي. په دې تنظیم کې د ساد عزیز کور ودانه او فاخی د مفتی توصیف کور ودانه هم مهم کردار ادا کوي. دا زنانه په یو منظمه توګه د درس او تدریس د لارې د زنانو ذهنونه جوړوي، د وسلوالو ودونه کوي او فنډونه جمع کوي. د تعلیم یافته خلکو د وسلوالو ډلو د مرستې په اړه راجا عمر خطاب وویل چې د داسې قسمه خلکو د نیولو وروستو هغوی اوس د کراچۍ په شمول د ټولې صوبې د تعلیمي ادارو کلکه څارنه کوي. د ذکر ده چې روان کال د مئی میاشتې په 14 نیټه د کراچۍ سفوراکوټ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اسماعیلي ورورولۍ په یو بس ډزې کړې وې چې پکې لږ تر لږه 43 کسان وژلي شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پوځ دا کوي چې د جنگي الوتکې د جمعې په ورځ د خیبر جنسي په لرې پرتو سیمو همدارس په شوال کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې 23 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د خپلواک سرچینو نه د دې ادعاو سپیناوی نه دی شوی. تفصیل په دغه راپور کې
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد جنگي الوتکو افغان پولې ته سیرما په خیبر ایجنسۍ او شوال کې هوایي بریدونه کړي او ګڼ شمېر وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هیواد د پوځ مطبوعاتي څانګې په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا هدفي هوایي بریدونه د جمعې پر سهار افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو او په شوال کې ترسره شوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 23 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. دغه خبر پاڼه همداراز کاږي چې په دغو هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. که څه هم پوځ په دغو بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې دمه لا د دوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. خو پاکستاني رسنۍ وایي چې دغه وژل شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام وسلوالو ډلې غړي دي. په عین حال کې په خیبر ایجنسۍ کې با خبرو ځایي سرچینې د نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د جنګي الوتکو د بریدونو پخلی وکړ، خو د مرګ ژوبلې د کره شمېرې په اړه څه ونه ویل. خیبر ایجنسۍ افغان پولې ته سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د تحریک طالبان پاکستان او د منګل بخت په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالو ډلې پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2016 میلادي کال د جون میاشت راهیسې افغان پولې ته سیرما د شمالي وزیرستان او همداراز د همدې کال د اکتوبر راهیسې د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي، او همداراز دغه سیمو ته د خبریالانو پورتک بندیز ولګید چې له امله یې لا تر دې دمه خپلواکو ځایي سرچینو د پوځ د ادعاو پخلی نه دی کړی.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2023 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شي.
په خبر پښتونخوا کې د زنانو پولیسو افسرانو د پارا د پلټنو یا روزنې یو پروګرام سرته رسېدلې دی. په دې روزنه کې 21 زنانه پولیسو افسرانو برخه اخیستې وه. دغه پولیس چارواکو د دغه تربیتي پروګرام نه څه زده کړه وکړه؟ د شبیر احمد جان په راپور کې و.
خیبر پښتونخوا کې د پولیس اهلکارانو لپاره د پلاتون سکول یا پولیس سکول اف انویسټیګیشن کې د زنانو پولیس اهلکارانو دویم بیچ یا ډلې ته د پلاتون کولو 14 ورځنۍ تربیت ورکړل شو. زنانه پولیس چارواکي وایي چې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې زنانو پولیس اهلکارانو نه پلاتون کول شي او نه دوی ته اجازه وو، ولی اوس په زنانه پولیس هم کولی شي چې خپل نارینه اهلکارانو سره اوګه پوګه په پلاتون کې پخپله برخه اخلي او کرایم سین یا د پیښه ځای ته به هم پخپله ځي. پیښور کې د زنانو پولیس ثانوي ډی ایس پی شازیا شاهد شال لیډو ته پدې باب لوي
موږ د دې جوګه شو چې پل انویسټیګیشن کو لیډیز د دې نه مخکې چې دنو انویسټیګیشن کې لیډیز پولیس ډېر انوالو نو یا به چاپے باندې لاړو یا داسې نور سکیورټی ډیوټیز، لیکن دوم رشو چې اوس چې زمونږ بیشتر کم فیمیل پولیس دي هغه د دې رشو چې هغه مخکې انویسټیګیشن په خپلو کې پکې سوالیو بالکل ساينټیفیک طریقې زده کړې.
په خبر په قرابات تانه کې زنانه پولیس اهلکارا ایس آی زینت مشال لیډو ته وایي چې ډېر څه پدې کې زده کړل او اوس په دوی د هر څه عملي کوي.
موږ ته مخکې دومره پته نه وه د انویسټیګیشن طرف نه، موږ تفتیش باره کې ډېر هر څه زده کړل. موږ ته پته نه وه چې مخکې چې مطلب ورکوټ نه ورکوټ ایسیز جای وکړو باندې موږ ته ملو شي، هغه زمونږ ډېر کار راتلی شي. د هغې فنګر پرنټس باره کې موږ ته پته ولګېده، موږ ته ډي این اے باره کې پته ولګېده. چې کله موږ دلته راغلي نو ډېر زیاتره لیډیز راځي. زمونږ معاشره داسې ده کنه چې لیډیز تاڼو ته نه پرېږدي، او اوس هر چې کومه لیډیز راځي نو هغه وایي چې ما ته پته ولګ چې دلته زنانه پولیس والے دي، ځکه زه راغم. نو هغې چې څه مسله لکه یو داسې مسله چې صرف زنانه ته ویلی شي، نو هغې موږ ته دل کول کې هره خبره کوي.
تربیت ورکوونکي تار خان ډي اس پي وایي چې د پښتنو معاشره داسې را چې خو تاڼې ته زنانه نه راځي او کراشي هم نو خپل ستونزې په خلاص مټ نارینه اهلکارانو ته نش بیانولې.
کوي زنانه سره زیاتای وشي تاڼې ته لاړه شي ولته یو سړی بیان نه اخلي، نو هغه څه محسوسوي چې کم جنس د سره زیاتای کړی دی، هغه جنس د ته ناستې بیان اخلي. مطلب زنه وخت کې هغه سړی ایون هغه بیان انجوای کوي، سپیشلی مطلب ریپ شوی دی یا سیکشوال اسالت شوی دی. نو چې کله زنانه موږ رامخکې کوو دوی ته موږ حوصله ورکوو چې ته به کینې، ته به بیان اخلي، ته به د خپل جنس په حیثیت کې د دې سره کینې، هغه تفتیش پم ته کوي. نن چې کم د بیچ فارغېږي دی کې موږ دوی ته جینډر پولیسینګ، کرائم سین مینجمنت، نور څه تفتیش سره کوم متعلقه خبرې په هغه باندې دوی ته موږ ټریننګ ورکوو.
د پامول دا چې تیر یو کال کې پولیس سکول آف انویسټیګیشن کې خوشا 1500 پولیس اهلکاران تربیت شوي دي چې پکې 200 زنانه پولیس اهلکاران هم شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په خیبر پختونخوا کې یو خوا د تعلیمي نصاب په برخه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت یو شمیر بدلونونه راوستل، نو بل خوا په سکولونو کې تدریسي ژبه په انګریزي باندې د اړولو پریکړه کړې ده. د حکومت دغه ګام په ځینو خلکو کې له مخالفت سره مخ شوی دی او دوی غوښتنه کوي چې انګریزي د یوازې د یو مضمون په حیث وښودل شي خو د نصاب ژبه د پښتو وي. په مورنۍ ژبه کې د زده کړو اهمیت څه دی؟ د احمد شاه اعظمی په راپور کې اورو.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړی و چې د صوبې په ټولو سکولونو کې به د نصاب ژبه په انګریزي اړوي، چې دا ډول ماشوم په راتلونکي کې د لوړ زده کړو په برخه کې ستونزه ونه لري. د حکومت له پلان سره سم دا کار به په تدریجي ډول پر مخ ځي او هر کال به د یو نوي ټولګي نصاب په انګریزي کې اړول کیږي. په دې لړ کې سږ کال د اول ټولګي یا جماعت زیاتره مضامین په انګریزي واړول شول او دا ډول هر کال به د یو یو جماعت نصاب په انګریزي اړول کیږي. د حکومت د دې ګام په ضد د ډاکټر خان تحریک په نوم یو غورځنګ د پنځشنبه په ورځ په پېښور کې مظاهره وکړه او غوښتنه یې کول چې ماشومان ته دې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي. د دې غورځنګ مشر عابد منیر خان مشال رادیو ته وویل:
مونږ دا وایو چې که دې وخت کې څوک پښتنو ته وایي چې ته به انګریزي نه زده کوې نو مونږ دا وایو چې دا د پښتنو خیرخوا نه دی. انګریزي ژبه به زده کوو، خامخا به زده کوو، خو فرق کول پکار دی چې انګریزي ژبه زده کول او انګریزي ژبه کې سبق زده کول دا دوه جدا جدا خبرې دي. زه خپل بچی ته چې نصیحت کوم، معلومات ورکوم، پوهه ورکوم، هغه که زه په انګریزي ژبه کې ورکوم هغه سې نشي سلولی څنګه چې هغه په خپله ژبه کې کولی شي. په دې وجه مونږ وایو چې د علم ټول کتابونه ورته په خپله ژبه کې وښایي، انګریزي ورته د ژبې په تور وښایي.
د دوغه اعتراضات په جواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال لډیو ته ویل چې د نور صوبو په یو شمیر شوونځیو او شخصي سکولونو کې د نصاب ژبه انګریزي وي، نو باید یو غریب ماشوم هم په انګریزي ژبه زده کړې وکړي تر څو په راتلونکي کې د څه ډول تعلیمي ستونزې سره مخامخ نه شي.
سکولونو کې انګلیش میډیم دی، په پرایویټ سکولونو کې، نورو سکولونو کې یا باقي صوبو کې، او زمونږ ماشومان بیا وروسته پاتې کیږي یا هغې ته بیا لیټر سټیج کې تکلیف وي چې هغې د هغه شانتې کوپکولی نه شي نورو ماشومانو سره. زما په خیال دا زیاتې دی چې صرف د خپل پولیټیکل امبیشنز دپاره چې یو سړی دا وایي چې یاره د خپلو ماشومانو دپاره بیل دغه یو بیا د سرکاري سکول د ماشوم دپاره بیل کرایټیریا کورې. مسله د میډیم دونه نه ده، دې د پښتو شي یا د انګلیش شي، مسله د ژبې نه ده، مسله د تپوس ده، مسله د پرایورټی ده، مسله د ګورننس ده. لکه دغه ته توجه پکړه او پښتو بالکل زموږ ژبه ده، هغه لانګویج هغه په موکول پکار دي، خو از میډیم آف انسټرکشن بیا وروسته خلکو ته تکلیفي.
که څه هم د پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې ماشومانو ته پښتو د یو مضمون په حیث اوس هم ښودل کیږي، خو مورنۍ ژبې ته د نصابي ژبې درجې ورکولو تر شا څه منطق کیدای سي؟ د خیبر پښتونخوا د نصابي کتابونو د ادارې یا ټیکسټ بوک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې ماشوم ته باید په مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل سي، خو د ژبو ترمنځ باید توازن هم وساتل سي.
منطق خو په دنیا کې منلوی شوی دا دی چې مورنۍ ژبې کې تعلیم پکار دی. منګه صوبے کی پوزیشن داسې و چې دلته صحیح ده، منګا انگریزی هم زیری دے، منگا اردو هم زیری دے، منگا فارسی هم زیری دے، عربی بھی پکشتا، پختو هم شتا، اوس دغه شلو سره بیلنس پکار وی. ژبه چې کومه ده، ژبه د علم صرف نشانه نه ده. اوس کدو دې ته ګوري چې انگریزی چې کوم دم سبا حکومت کوي په دنیا باندې، هغه ټیکنالوژي دغه ژبه نه ده چې صرف لکه په واجب باندې ده. منگا ته هم پکار دی چې منگا خپل ژبه کې زور راولو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا اوسنی صوبایي حکومت د عوامي نیشنل ګوند په مشرۍ د تیر حکومت لخوا په وزه کړل سوي نصاب کې هم یو شمیر بدلونونه راوستل چې د پښتنو ملتپالو لکلاک غبرګون سره مخامخ سوي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
د امن پرمختګ او شخړو د هواری مرکز یعنی پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز د سوری لاندې د سټیج رمې لړۍ پای ته رسیدلې چې پکې ماشومان سره د جنسي تیری د مخنیوي په اړه بیداری ورکړل شوه. دا ډرامه د پېښور پوهنتون په اغا خان اډیټوریم کې تیر ماښام سرته ورسېده. زمونږ خبریال غلام غوث هم دغې ته ورغلی و او موږ له راپور راکړي.
د پېښور پوهنتون په اغا خان اډیټوریم کې د جنسی تیری د مخی نیولو د پوهی خورولو په غرض د سټیج ډرامه تیر ماخام ترسره شوه، او په دې سټیج ډرامه کې ننداره کوونکي مور پلار او ماشومانو ته دا پیغام ورکړی شو چې د کار روزګار په ځایونو، تعلیمي ادارو او هاستلو کې په ماشومانو د جنسی تیری د مخی نیولو لپاره مور پلار له پکار ده په خپلو ماشومانو نظر وساتي، او مور او پلار له خپل ماشومان ډاډه کول پکار دي چې ماشومان د خپل مور پلار سره هر رقم خبرې شریک کړي. او د دې سټیج ډرامې تنظیمونکي او د پېښور پوهنتون د امن او تنازعاتو د مطالعاتي مرکز پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر ډاکټر جمیل احمد د سټیج د لارې د پوهاوي خورولو په لړ کې مشال ریډیو ته وایي:
دهشتګردي او طالبانایزیشن دا خو ډېر لوی لوی خبرې دي، ډیور ان لاین او بین الاقوامي سرحدات. مونږ دغه تنازعاتو په ځای وړې مسلې راچېړو چې زما ماشومانو ته په لارو کوڅو کې په سکول کې د استادانو نه کمی مسلې دي، جنسي تشدد کیږي یا نور داسې وړې وړې خبرې چې کم ماشومان کاروبار کې چاته کسب کوي، اته کمی مسلې دي، د مور پلار نه کمی ګیلې دي. دا وړې وړې خبرې دي چې دا ماشوم لویږي نو د لویو تنازعاتو شکل اختیاري چې کار لس کتابونو لوستو کېږي، هغه په یو ډرامه کېږي ځکه چې ډرامه کې لایف کریکټرز وي.
او د دې ډرامې نندارې ته راغلی یو تن مشال ریډیو ته وویل چې ماشومان د جنسي تیرینا د بچ کولو یو مضمون هم په تعلیمي نصاب کې شاملول پکار دي.
زما نوم زور رحمان دی، زه انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټڈی کې ایم ایس ریسرچ سکالر یم.
دغه خبره مخه تراله چې جنسي تعلیم چې کوم دی هغه ماشومانو ته خزه او نارینه دواړه کړي، هغه ته دا تعلیم ورکول پکار لازمی دي. کم چې ماشومان لکان دي او کم چې هغه ځای په ځای کارونه کوي، هغه په ورکشاپو کې دي، کا په ریسټورنټ کې دي، کا په هوټلو کې دي، او خاص کر د الکانو په هاستلو کې دغه بیمار ذهنیت چې کوم دی هغه ختمول پکار دي.
په پېښور پوهنتون کې نندارې ته وړاندې کړې شوې د جنسي تیری د مخنیولو د اګاهۍ په اړه دا ډرامه ګڼ شمېر خلکو سره د خپلو کورنو د ښځو او ماشومانو وکتله، او دا یې د ستاینې وړ یو ګام وبللو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د کورم ایجنسی په پړچنار کې د تیرې تور په ورځ د بمی چودنې نه وروستو کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو، او بازارونه او لارې تړل شوي وې. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې قسم هم د بمی چودنی ورستو حالات کڑکیچنو خوست حالات معمول لور تروان دی په دغاړه باندې نور حال طارق اورگزی راکی
د کورمې خلک وایي په پاړه چنار کې د بامې چودنې پس د سیمې حالات یو ځلې بیا د سمېدو په لور روان شوي دي. محمد اسامه او رغزې په نامه یو ځایي کس مشال رډیو ته وایي په سیمه کې بازارونه او تګ راتګ لارې پرانیستل شوي دي او عادي ژوند بیرته شروع شوی دی.
د مرکز کله وشوله حالات ډېر زیات خراب و، مارکیټونه بند شو، لارې بند شو، خو الحمدلله اوس دوباره مارکیټونه خلاص شو، لارې هم خلاص شولې او حالات یو ځل بیا خپل معمول ته راغلل.
په پاړه چنار کې د اتوار په ورځ عیدګاه سره نږدې د کباړ په یو مارکیټ کې بامې چودنه د کېدو وروسته د کورمې حالات سخت کړکېچن شوي وو. د دې پېښې وروسته په سیمه کې تجارتي ځایونه، بازارونه او د تګ راتګ لارې تړلې شوي وې چې دا یو ځلې بیا پرانیستل شوي دي. پولیټیکل تحصیلدار محمد ریاض مشال لډیو ته وایي په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي او زیاتوي چې داسې کومې بدې پېښې نه د بچو لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړی شوي دي او په چیک پوستو د خلکو تلاشیانې اخیستلی کېږي.
سیکیورٹی ار سا برابر ساتی نو مونگ 24 گھنٹے زمون روڈ پیٹرولنگ زمون ڈپلائمنٹ چی کم حساس زگونے دیل تے مونگ ڈپلائمنٹ ہم سیوا کڑے دے او دیس سپیسیفک مونگ تا فی الحال دا تھریٹ نشتا چی ادیزی کی ہو ورال چی کم تھریٹ سی داغے مطابق مونگ ڈپلائمنٹ پیٹرولنگ پل جاری ساتو.
واضح دیوی چی پتے رو درو کالو کی دا سلورما خو نڑے پی خدا چی پا بڑا چنار کی غرش میر خلقو تا مرگ جوبلا رسول دا دا دین اوڑان دے دا جولائی میاش پا 2013 کال کے پلا پسی دو بامی چودن شیوی چی پا حقو کے 500 زیاد کسان مر شیوی بو. بامی چودنې بله غټه پېښه د ستمبر میاشت په 2012 کال کې شوې وه چې په هغې کې 12 کسان مړه شوي وو. د فروری میاشت په 2012 کال کې ځانمرګي بې 340 عام وګړي مړه کړي وو. لشکر جنگ وی العالمی انصار المجاهدین تحریکی طالبان پاکستان غازی ډله او تحریکی طالبان اسلامی پاکستان هغه وسلوالې ډلې دي چې د دغو پېښو پړای په خپل سر اخیستې ده. طارق اورگزی، مشال ریډیو، کورم ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا 21 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرتز اوریدل شي. د قبایلی سیمو د لوبو کلتور ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې په پیښور کې د لوبو کلتوري هلو ځلو، قبایلي روایتي خوراکونو او سوداګرۍ نندارتون د یوې لویې میلې تابعه یې کړې ده. د یاد ادارې مشر له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دا میله به د روانې میاشتې په 23 نیټه کیږي چې پکې به د قبایلي سیمو ځوانان برخه اخلي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری نور تفصیل راکوي.
د قبایلی سیمو د لوبو او کلتور ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې د روانې میاشتې 23 نیټې نه به په پېښور کې د فاټا یوت فیسټیول په نامه د لوبو، کلتور، روایتي خوراکونو او د تجارتي سیزونو د نندارتون یوه لویه میله ترسره کیږي چې پرانسته به یې د خیبر پختونخوا گورنر کوي او دې لپاره یې تیاری مکمل کړی دی او د ټولو قبایلي ایجنسیو او اف آر ز نه به پکې په سلګونه خلک برخه اخلی. په دې حکله د فاټا د لوبو او کلتور ډایریکټوریټ مینیجر ایوب مشال ریډیو ته وایي
23 تاریخ نه انشاءالله زموږ دا یو ایونت شروع کیږي، فاټا یوت فیسټیول، چې په دې کې کم سے کم 30 گیمونو متوقع دي او سره کلچر سایډ دی، فوډ دی، ایکسپو دا، ایگزیبیشن دی، مختلف سٹالز دی. دا د فاټا تاریخ کې یو ډېر غټ او اهم ایونت دی او امید لرو چې انشاءالله دا به زموږ د فاټا خلک څومره دي هغوی به دا یو یادگار او تاریخی وګرځي.
او د فاټا اتلیټکس اسوسیشن جنرل سیکرټری انجینیر سیف الاسلام وایي چې دې میلې سره به نړۍ ته د قبایلي سیمو یو ښه تصویر وړاندې شي.
کوم حکومتي وګړي دي هغه په دې باندې اګری دي چې موږ به د کوم را روان جو د فاټا یو سپورټس فیسټیوال دی، دې کې به چې څومره پلیئر دي هغې ته به اکوپمنټ هم ورکوي او هغې ته چې کوم دی خپله ټی ای ډی او څومره چې د سپورټس د ایونټ سره تړلې خبرې دي هغه ټول به هغې ته ملاویږي.
د فاټا د لوبو ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې دغه میله به د دسمبر درویشتمې نیټې نه تر دیرشمې نیټې پورې دوام لري او په دې میله کې ګډون کوونکو خلکو ته به یو شمېر اسانتیاوې ورکولی شي. دوی وایي چې زیاتره لوبې د قبایلي روایتي خوراکونو میله او تجارتي نندارتون به په پېښور کې وي او یوه لویه مشاعره به د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې ترسره کیږي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لیډو دغه اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې دولستمې بجې شوې دي. د ګل ایاز نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د کراچۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې پرون ادعا کړې چې د سفورا ګوټ په برید کې ککړ څلور مشکوک وسله والې نیولې دي چې تعلق یې القاعده ډلې سره دی. د سفورا ګوټ په پیښه کې لږ تر لږه درې څلوېښت احمدیان وژل شوي ول. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو همدارا د شمالي بلوچستان په شاوال کې د میشتو وسله والو په مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې درویشت وسله وال وژل شوي او لس زخمیان شوي دي. وسله والو په دې اړه څه نه دي ویلي. د قبایلي سیمو د لوبو او کلتور څانګې د دسمبر په درویشتمه نیټه په پېښور کې قبایلي ځوانانو لپاره د میلې د جوړولو اعلان کړی دی. یاد څانګې مشر ایوپون مشال اډیتو وي دا میلې به د دسمبر دېرشتمې نیټې پورې دوام ولري. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناساپي سفر په ترڅ کې په ځانګړي توګه د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار کړی. اشټن کارټر په ننګرهار کې ویل چې القاعده شبکه او نور ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي خو هیڅکله به دوی ته اجازه ورنکړل شي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د افغانستان ولسمشر په میدان وردګ کې تېره ورځ د خلکو یوې غونډې ته ویل کومو کسانو چې په دې رستو کې د هاوان په مرمۍ یو شمېر کسان وژلي وو هغوی نیول شوي دي او تحقیقات ترې روان دي. د امریکا په مشرۍ کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د ایتلافي ځواکونو په هوایي برید کې تېره ورځ لږ تر لږه لس عراقي فوجیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شام کې د سولې د ټینګېدو لپاره د امریکا او روسیې له لوري وړاندې شوي قرارداد مسودې منظوري ورکړې ده. او د امریکا ولسمشر د ترکیې له ولسمشر څخه وغوښتل چې د جنجال د راکمېدو لپاره خپل ځواکونه د عراق له شمال څخه وباسي.
مهم خبرونه به اورېدو. اوریدونکو اوس ترځو اسلام آباد ته چېرته چې زموږ همکار سراج زهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه موږ ته مهمې برخې وړاندې کړي.
نن د پېښور نه خپرېدونکي مشرق پلس پاڼه خپله اداریه کې لیکي چې هر څوک د پاکستان خارجه دفتر ویان د اسلامي ملکونو په اتحاد کې د ګډون اشاره ورکړې خو بیا یې هم دغه معامله مبهمه ساتلې چې وایي دا فیصله نه ده شوې د اتحاد کې به د پاکستان څه کردار وي. نو دې بیان سره یو طرف ته پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي دپاره د اسلامي ملکونو اتحاد کې د شاملېدو تصدیق کوي نو بل طرف ته یې خبره غیر واضح هم کړې ده. اداریه وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان نه یوازې د اسلامي ملکونو بلکې د نړیوال اتحاد برخه هم ده او دې کې یې کردار هم ډیر مهم دی او دا ځکه چې پاکستان پخپلا د دې عذاب نه تیریږي او د تر هغه غریخ کار دی. نو د اسلامي ملکونو اتحاد کې پاکستان کولای شي چې د خپلې تجربې په بنیاد د نور ملکونو پوزونو ته روزنه ورکړي خو نه د پکار چې د اتحاد له نیغ په نیغه پوز ولېږي ځکه چې د دې سره به د پاکستان او هغه مسلمان ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شي چې د دې اتحاد برخه نه وي. دریا اخیری کې وایي چې د ټولو مسلمان ملکونو د اتحاد کې نه شاملېدل ښایي چې دا د مسلمان ملکونو نمائنده اتحاد نه دی. نو باید چې پاکستان په سفارتي میدان د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي او په اتحاد کې د باضابطه شاملېدو فیصله دې په پارلیمان پریږدي او دغه رنګ پکار ده چې د دې لپاره د پارلیمان شریکه غونډه هم راوبللې شي او په دې معامله هلته بحث وشي. بل پلو اجرس پڼ خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ډاکټرانو سرمایدارو لپاره د مراعاتو او اسانو ورکول اعلان کړی دی. د کومې له کبله چې په سرکاري خزانه د کال په سر سلور ارب روپۍ اضافي بوج راشي. د ادارې په وینا چې دی کې هیڅ شک نشته چې حکومت دا هر څه د سرکاري اسپتالونو د حالات ښه کولو لپاره کوي، خو که وکتی شي نو حکومت د دې لپاره د مانیټرنګ یا څارنې هیڅ نظام نه دی جوړ کړی. نو یره ده چې دا سلور ارب روپۍ به مریضانو ته هیڅ فایده ورنه کړي. ادارې وړاندې لیکي حکومت چې سرمایه کارانو ته د رعایت ورکولو کومه فیصله کړې ده، نو له دې به یوازې دا وشي چې د سرمایه دارانو سرمایه به زیاتې شي او غریب ته به هیڅ ګټه ونه رسي. ادارې وایي کچري حکومت د ولس په خدمت کې غرضي وي او غواړي چې د ولس فایده وشي، نو پکار ده چې ولسي مسلو ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د هسپتالونو تعلیمي ادارو په شمول نور ولسي ادارو لپاره یوه کوټه لیکلنلاره جوړه کړي. یوازې د ډاکټرانو او سرمایه دارو په مراعات اوس نه کیږي، ولس له په عملي توګه سکول پکار دي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس نړیوالو مطبوعاتو ته راځو. د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې لیکلي چې افغان چارواکو یو ځل بیا له پاکستانه مرسته غوښتي چې طالبان ورسره خبرو اترو ته کښېني. د ورځپاڼې په لیکنه دا ځل پر افغان ولسمشر له دې کبله په کور دننه نیوکې هم شوې دي. بل پلو سټریټ فار نومې ویبپاڼې په افغانستان کې د امن پر ارزښت او امکان لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي د بوریوال ککړ پراپور کې.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په مقاله کې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په تیر اوړ کې له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه له پاکستانه یو ډول ناهیلی سوی و، خو اوس چې ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستانه په دې لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده، نو په هیواد کې دننه ورباندې کلکې نیوکې سوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا له هغه وروسته ده چې طالبانو د هیواد په یو شمېر سیمو کې د بریدونو یو تازه لړۍ پیل کړې ده. واشنگټن پوسټ لیکي چې په افغانستان کې د ماناخیزو خبرو اترو لپاره د پاکستان رول په دې مهم دی چې طالبان له ډېر وخته د پاکستان نیابتي جګړه کوونکي اوسېدلې دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هڅې هغه وخت له خنډ سره مخامخ شوې چې پاکستان ناڅاپي د ملا عمر د مرګ اعلان وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه له هغه وروسته په طالبانو کې د مشرۍ پر سر کشوبګیر پیل سو او آن کیسه تر دې ورسېده چې پر یو بل یې بریدونه پیل کړ. واشنگټن پوسټ لیکي چې دا ځل فضا بدله ده او هغه له دې ښکاري چې پاکستان اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال د هغه غیر معمولي استقبال وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان ولسمشر اشرف غنی له احساساتي وینا وروسته سیمه ییزو مشرانو اعلان وکړ چې د افغانستان د ستونزې هواري لپاره به له طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ بیا پیلوي. بل پلو سټارټ فار نومي ویبپاڼې په افغانستان کې د امن پر ارزښت او امکان لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې په افغانستان کې بې یووالي امن نسي راتلای. مقاله لیکي چې په افغانستان کې متل دی چې انتظار ګران وي خو میوه یې بیا خوږه وي. اداره لیکي چې طالبانو له هغې موقع د ګټې اخیستو هڅه کړې چې نړیوالو ځواکونو په 2014 کال کې له افغانستانه د وتلو پیل کړی و. د مقالې په لیکنه که څه هم طالبانو په دې وروستیو کې د یو شمیر لویو بریدونو ترڅنګ د کندهار پر هوایي ډګر هم برید وکړ، خو په هغه کې کوم نړیوال عسکر ونه وژل سو. د سټارټ فار په لیکنه داسې ښکاري چې طالبانو خپل دریز نه دی بدل کړی، د کوم له کبله چې جګړه دوام لرونکې ښکاري.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل پرونی ناڅاپي سفر په ترڅ کې په ځانګړي توګه د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دوام یو ځل بیا ټینګار کړی دی. ایشکاټر په ننګرهار کې ویلي چې القاعده شبکه او نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پناه ځایونو په لټه کې دي، خو هیڅکله به دوی ته اجازه ورنه کړل شي چې خپلو اهدافو ته ورسي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر پرون د افغانستان دفاع وزیر ته وویل چې امریکا له تاسو سره ولاړه ده او په راتلونکو څو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د دوی د ظرفیتونو د لوړولو ژمنې ترسره کوي. د ایسوشیټډ پریس خبري آژانس وایي چې اشکارتر په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د کتلو لپاره دغه هیواد ته سفر کوي چې رپورټونه د جنگ جګړو د زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې اسلامي دولت یا داعش ډله هلې ځلې کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځانته پناه ځای جوړ کړي. د امریکا دفاع وزیر آش کارتر په ننګرهار کې د افغانستان سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي سره له خبرو وروسته په یوې ګډې خبري غونډه کې له افغانستان سره د امریکا په اوږدمهالو مرستو او ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
پختارا او پترګند ټکو ول چې مونږ د افغانستان سره یو وګ او ټول وخت د افغانستان په ټول برخو کې مرسته کوو او د افغانستان څخه ملاتړ کوو په ځانګړي توګه د وسوال پاوس څخه.
د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې د افغانستان لیدنه کوي چې په دغه هیواد کې د امریکا او د ناټو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل اندېښنه څرګنده کړې چې د سوریې او عراق جنګیالي هغو افغانانو سره یو ځای شوي چې د پاکستان پولو ته نږدې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې سره خپل بیعت اعلان کړی دی. چارواکي له مودو راهیسې خبرداری ورکوي چې په دغه سیمه کې د داعش ډلې د کسانو شمیر محدود دی چې کېدای شي د زرو یا درې زرو کسانو پورې وي، خو له طالبانو ناراضه شوي کسان له دوی سره یو ځای کیږي. د امریکا دفاع وزیر وویل اسلامي دولت ډله غواړي په غزای کې چې یو فرصت ویني ځانته کوچنۍ ځالې جوړې کړي او امریکا به اجازه ورنکړي چې په خاصه توګه په ننګرهار کې دوی ځانته یو پناه ځای جوړ کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو نوی رپورټ هم اندېښنې رامنځته کړي دي. په دغه رپورټ کې ویل سوي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر کمیدو طالبان زړه ور کړی دي چې سږ کال یې بریدونه زیات وو. وروسته له دې چې ائتلافي او امریکایي قواوو تیر کال خپل ګڼ شمیر عسکر له افغانستان وویستل، په ننګرهار کې اوس هم شاوخوا 600 امریکایي عسکر اوسي او په ټول افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي عسکرو شمیر اوس 1400 سربازانو ته رسیږي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې اړې ګړې پر منځنۍ شي هیوادونو غیس کولی شي. په مقاله کې راغلي چې دغه سیمې هیوادونه کورنۍ خطرونو سره مخ دي چې پکې اسلامي سختدریزو خپلې جرړې مضبوطی کړې دي. دغه مقاله نورې برخې له ګل ایاز اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو د منځنۍ ایشیا هیوادونو ګواښونو سره مخ کړي دي. چارواکي وایي موجوده حالات د 1990 لسیزې په شان مشکل دي. ورسپانه لیکي په تیر سپتمبر میاشت کې په شمال کې وسلوالو طالبانو د قندوز ولایت لنډمهاله کنټرول ترلاسه کړی و چې ښایي دا سیمې د وسلوالو په وړاندې څومره کمزوري دي. ورسپانه لیکي دغه سیمې هیوادونه کورنۍ خطرونو سره هم مخ دي چې پکې اسلامي سختدریزو خپلې جړلې مضبوطې کړي. مرات یافته طبقه د ولس استحصال کوي. درغلي او خراب اقتصاد دغه هیوادونه لا نورې کمزوري کړي دي. ورسپانه د کرغستان د یوې سیړنیز ادارې څیړونکي قادر ملاکوف په حواله لیکي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي او دا یو خطر رامنځته کولی شي چې د دې اثرات به نیغ په نیغه په منځني ایشیایي هیوادونو وي. ورسپانه لیکي که څه هم طالبانو په 1996 کال کې واکمني ترلاسه کړې وه چې تر 2001 کال پورې وه، خو د منځني ایشیایي هیوادونو باندې بریدونه نه وکړي. ورسپانه لیکي د منځني ایشیا 15 هیوادونو کې تاجکستان او کرغستان واړه دي چې زیاته خطره ورته ده. د دغه هیوادونو اقتصاد زیاتره تکیه په روس ده او اوس په دغه هیوادونو کې اسلامي تهوارونه هم په ښکاره نمانځل کیږي. په کرغستان کې 3000 جوماتونه دي او هر میاشت پکې نوی جمعه جوړیږي. د دې ترڅنګ د منځني ایشیا زرګونو اوسیدونکي د 2011 کال راهیسې په شام او عراق کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره شامل شوي او د دوی ترڅنګ جنګیږي. ورسپانه د یو روسي امنیتي څیړنکار الیگزندر کیزنوف په حواله وای کچری د منځنی ختیس خړی پخیږي نو په دغه کې به 90% اسلامي سغدری زخکیل وي. په تاجکستان کې لړیر مودې رئیسی د کورنۍ تشدد پیخي هم رامنځته کیږي. نیویارک ټایمز رسپانه د تاجکستان د اپوزیشن ګوند یو غړي محیودین کبیری چې د جلاوطنۍ ژوند تیروي په حواله لیکي د منځنی ایشیا هیوادونو ځوانان په قانون جمهوري نظام او په بدلون باور پورته شوی دی. د ده په خبره لړیر مودې رئیسی په دغه هیوادونو کې سغدریزي په مختلفو شکلونو کې زیاته شوې ده.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د برتانیې اسپیکټیټر مجلې د پاکستانی لیکوال احمد رشید یو مقاله خپره کړې چې لیکي په افغانستان کې د لویدیځو ځواکونو د 1500 کلونو تر موجودګۍ او د میلیونو ډالرو د تر خرڅ وروسته اوس هم افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له یو جدي ګواښ سره مخ دی او کېدای شي طالبان په راتلونکي کې د کندوز په سر نور ښارونه یا ولایتونه هم ونیسي. د نوموړي د لیکنې مهم ټکی احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي.
احمد رشید په اسپیکټیټر مجله کې لیکي برتانیې ځکه په افغانستان کې د امریکا د ماموریت ملاتړ وکړي چې طالبان لواک لري کړل سي او یو باثبات افغانستان رامنځته کړی سي. خو د تیر 15 کلن ماموریت پر مهال په افغانستان کې 455 برتانوي او تر 2200 زیات امریکایي سرتیري ووژل شول. تر دې هر څه وروسته اوس هم افغانستان محفوظ نه دی او امریکایي ډیپلوماټان په کابل کې دننه هم په هلیکاپټر کې سفر کوي. بلخو د دې هیواد د زیاتره لویو لارو نظام تر څه حد د طالبان په لاس کې دی. نوموړي لیکي په کابل کې ځینو حکومتي چارواکو ورته ویلي چې طالبانو د هیواد نیمایي برخې ته ګواښ جوړ کړی دی. د پسرلنیو عملیات پر مهال د دې خطر هم موجود دی چې د افغانستان شپږ ولایتونه د طالبانو لاسته ولویږي. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې چې 15,000 ځواکونه به تر 2012 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې کیږي، خو اوسنی 9,800 عسکر لا هم په دې نه دي توانېدلي چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړي. بلخو د ناتو شاوخوا 4,000 عسکر به هم په دې هیواد کې پاتې کیږي. احمد رشید پر مخ لیکي په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډ حکومت کې هم یو شمیر کارونه په ټپه ولاړ دي. د دې هیواد د دفاع وزیر یا نور وزیرانو ټاکنه لا تر اوسه پاتې ده. بلخو د پارلماني انتخاباتو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل شوې. په عین وخت کې حکومت د اداري فساد په مخنیوي او د اقتصاد په پرمختګ کې ناکامه شوی او د پیسو له کمښت سره مخامخ دی. که څه هم دا هیواد عراق غوند نه دی او افغان ځواکونو ثابته کړې چې د جګړې کول توان لري، خو بیا هم په روان 2015 کال کې تر 15,000 زیات افغان سرتیري وژل شوی دی. نوموړي په پای کې لیکي که چیرې په افغانستان کې حالات نور هم خراب سي نو پاکستان او منځنۍ آسیا هم بې ثباته کېدای سي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پراخېدو ته شرایط برابرېدای سي. دا هغه څه دي چې په لندن یا واشنگټن کې به څوک منل نه غواړي، خو د سلګونو کسانو تر وژنې او د میلیاردونو ډالرو تر خرڅولو وروسته لا هم بدتر حالات را روان دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
په قومي اسمبلی کې تحریک انصاف غړي حمید الحق ویلي دي چې باید د پاکستان حکومت د اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف کې شاملېدون وړاندې سیاسي ګوندونو په اعتماد کې واخلي. نوموړي له مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي چې باید په دې موضوع په پارلمان کې بحث وشي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر له حمید الحق پوښتلي چې د اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف کې د پاکستان شاملېدو پریکړې په اړه د تحریک انصاف دریځ سره نوموړې وای.
دا یک طرفه فیصله چا کړی ده بسالی کړی ده کنه خو زمونږ د تحریک انصاف همدغه پالیسی بیان دی چې روره زمونږ فوج خپل ملک کې په خپل ځای باندې ښه صحیح کار کوي او اسلامي ملکونه چې دا کم د 24 ملکونو اتحاد دی نو دا ملکونه بس دي چې دي په خپل ټول عمر هم زمونږ او یا د مسلمان ملکونو خلک ساتلي دي او په هغې باندې خپل ملکونه دفاع کړی نو چې توشي را توشي نو مالا د پاکستان فوج به پکې قیادت ته بیا راځي نو مونږ نه غواړو چې زمونږ فوج دې د نورو خلکو په جنګونو کې ځان ورکړي او بیا روستو انجامې همدغه سیمې په پاکستان کې زمونږ د افغانستان په معامله کې چې زمونږ فوج ډېر زیات دننه واغلی شول نو د هغې نه پرته واپس ډېر مشکله لارې وي اوس په طریقې سره مونږ واپس شي په دغه فیصله باندې مونږ مطمئن نه یو دا د دې یک طرفه فیصله ده
خبر مزاری دخلی راغلی چیرا ددی محرکات عوام تخکار کی نو تاسو غواړی چیر ددی کم پشاس سی زونه دی ناغلی عوام تخکار کی دامه استاد غختره دا
ګورو زمونږ چې دی مونږ دا وایو چې د اسمبلی په فلور دی اره خبر اوشي نو دا خبر دا چې تاسو ډیره اهم خبره دا خو په اسمبلی کې چې په ځای وشي دا غي نه تاسو بیا خبره چوشي نو دا و بهتره
که په دې باندې تاسو اندیښنې لري نکړې شو نو تاسو یو غټه پارټی دا سیاسي پارټی نو تاسو بس له عمل وی سکړن لار به تاسو راتلون کې وخت کې
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
د خوست ولایت چارواکو د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو په خبري ناست کې د خوست ګردیز د نوي پوخ شوي سړک کارونه نیمګړي بللی دي او حکومت یې غږ کړی دی چې په اول ګام کې د سړک نیمګړي برخې بشپړې کړي. په دغه اړه باندې نور حال نجیب الله الوخیل راکړي.
د خوست ولایت چارواکي د ولایتي شورا غړي او قومي مشران د خوست ګردیز د لوی لارې کارونه نیمګړي او بې کیفیته بولي او غوښتنه کوي چې د سړک تر رسمي پرانیستې وړاندې دي د سړک نیمګړتیاوې رفع او بې کیفیته برخې دي په اساسي ډول ورغول شي. دوی چې د جمعې په ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته خبرې کولې د فواید عامې د وزیر لخوا څو ورځې وړاندې د وزارت په یوه وړه دستوره کې د دې ملي او اقتصادي پروژې پرانیسته ماسمه او د خوست پکتیا خلکو ته د منلو وړ ونه بلله. خوست والي حکم خان حبیبي د ټولکټو چارو وزارت له چارواکو په کلکه غوښتنه وکړه چې
د فواید عامې له وزارت نه غواړم چې دې سړک چارې باید بشپړې شي، د دې احجام ډیزاین پروپوزل باید د ولایتي ادارې په اختیار کې ورکول شي تر څو موږ د احجام او د ډیزاین سره سم د دې ورستنۍ نظارت وکړو.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد ځای هم غوښتنه کوي چې د سړک ستونزې د رفع شي او وروسته دې په پراخه ولسي غونډه کې د دې پروژې افتتاح وشي.
د خوست ولایتي شورا د خوست ولسونه په مرکزي اداره باندې خصوصا د فائدامه په وزارت باندې غږ کوي چې د دغه سړک لپاره د یو مسلکي هیئت وټاکل شي، د دې ستونزې دی وکتل شي.
قومي مشر حامی منګل د خوست ګردي سړک بې کیفیته جوړېدل بې معنی وبلل او ټینګار وکړ چې دا کار د خلکو ولسونو لپاره د منلو وړ نه دی.
دا تجارتي لار دو په دې نه تاګ ورو تک بيخي زیات دی، د دې بې کیفیته لیدا
یاد دیوی د خوست ګردې سړک چې 101 کیلومتر اوږدوالی لري او خواوشای ولس زولان دی د رغونې چارې پیل شوې وي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یوسایډ لخوا پرې 202 میلیون امریکایي ډالر لګښت شوی دی. که څه هم خوست ګردې سړک په دې سور او اوږدوالي په نړیواله کچه له قیمتترینو سړکونو څخه حسابېږي او یوه لسیزه وخت ورباندې لګېدلی، خو بیا هم پر کیفیت او جوړولو یې جدي نیوکې موجودې دي.
د مشال په نوم د دې اونۍ خپرونه کې د باس موضوع ده فیسبوک. فیسبوک چې د لرې خلک یې یو بل ته رانږدې کړل خو نږدې خلک یې لرې کړل، دا معنی تاسو لکه کله نه فیسبوک کاروئ او څومره ملګری لرئ؟ آیا د فیسبوک په ملګرو باور کیدای شي؟ د فیسبوک خبرونه رښتیا وي که دروغ؟ فیسبوک د وخت ضرورت دی که وخت ضایع کوي؟ آیا د فیسبوک نه بغیر ژوند ممکن دی؟ که د دې پوښتنو ځواب در سره وي په 00 22 11 24 باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ. د مشال په نوم خپرونه د هر پنجشنبه او هر خالی په ورځ د 2 بجو خپرونه کې اوریدای شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو خپرونه تاسو د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. که تاسو غواړئ چې موږ ته د خپلو زمونږ د پروګرامونو په اړه باندې مشورې راکړي نو تاسو موږ ته د مشال ریډیو .com د لارې ایمیل را لېږلی شئ، موږ ته خپل لیکونه را لېږلی شئ. موږ به هڅه کوو چې ستاسو د مشورو په رڼا کې خپلو پروګرامونو لا ترتیب ورکو. د خپرونې په دغه برخه کې تاسو دپاره د هارون بادشاه په آواز باندې دغه سندره وړاندې کوو.
جوڑے دیش وخو تیار جوڑن کڑا جوڑے دیش وخو تیار جوڑن کڑا سماز ندی ہندار جو رن جوڑے دیش وخو تیار جوڑن Thank you. څنګه شوا درویش ما وستا زندگی څنګه شوا درویش ما وستا زندگی څنګه شوا درویش دوی خدای هغه بیمار جوړنا دوی خدای هغه بیمار جوړنا سماز نه دی هندار جوړنا جوړ دې شو خو تیار جوړن
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سو یویش په لنډو صفو 2013 15,000 1,000 او 15,000 شپېته کیلو هرڅه اوریدلی شئ.